د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن جمعه ده د 1991 کال د تلې د میاشتې شپږمه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 28 کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي
السلام علیکم د پاکستان حکومت د پنځمې پورس په دغه یواد کې د میشتو افغانانو کډوالو د پاتې کېدو موده د شاوخوا یو کال پورې وغځوله د پاکستان کابینه دغه پریکړه دغه نورسته کړې ده چې په پاکستان کې د صدر اعظم نواز عمران خان افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو په موضوع باسونه راپرېدلی دي د کابینه د غونډې مشري د پاکستان صدر اعظم عمران خان کړي د غونډې نورسته د اطلاعاتو وزیر فواد چودري خبرلن ته وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د تګ موده د راتلونکي کال د جون د میاشتې پورې وغځوي شاغلی چودری وویل چې دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 900 رجسټر سوي او 1500 نه رجسټر سوي افغانان ژوند کوي د یادونې وړ ده چې د پاکستان د صدر اعظم د هغه اعلان وروسته چې د مخالفون وروسته د مخالفینو غبرګونونه راپارېدلي دي چې ویلي د بشریت پر اساس هغه افغانانو او بنګالیانو ته چې د 1400 راسي په پاکستان کې ژوند کوي او دلته ماشومان لوی سوي به هغوی ته به د پاکستان تابعیت ورکړي د عمران خان مخالفت د بلوچ ملت پالو ګوندونو لکه بی ان پی مشرانو تر څنګ د پاکستان پیپلز ګوند هم کړی دی او په پارلمان کې په دغه اړه ویناګانې هم کړی دي د مجرون لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په 2018 کال کې 400,000 افغان ماجر د هغه کمپاین په نتیجه کې واته ستنه سوي چې پاکستان پر ماجرونو باندې د فشار پر خاطر پیل کړی وو په 2018 کال کې شاوخوا 6,000 افغان ماجر هیواته ستنه سوي دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران تور لګولی چې په تهران کې د اټومي وسلو د ساتلو یو مخفي ځای جوړ کړی دی بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې د تهران تارکزاباد په سیمه کې نقشې او عکسونه سته چې ملګرو ملتونو ته ښکاره کړل هغه داسې وویل
that Iran has another secret facility in Tehran a secret atomic warehouse for storing massive amounts
هغه وای ایران یو بل مخفي د اټومي وسلو جوړولو یو بل مخفي ځای هم لري ایران د خپل اټومي وسلو جوړولو هدف څخه پر شاسوي نه دی نتنیاهو دا وکړه چې ایران د غوډانی د دې لپاره استعمالوي چې د ایران د اټومي وسلو مخفي پروګرام چې ډیر زیات سامانونه او نور آلات پکې دي وساتي نتنیاهو ول چې هغه د اټومي انرژي ادارې او نورو استخباراتي ادارو ته د دې مرکز په اړه معلومات ورکړي دي او د دې ادارې سره مغوښتنه کړي چې سمدستي د معاینه کړي ایران د دې تورونو په اړه سمدستي ډول څه نه دی ویلي خو له دې مخکې د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام رد کړی وو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په دې موافقه کړې ده چې یو بل ډله به وګماري چې د برما د حکومت لخوا د رونګیا پاکلتي مسلمانانو چې کوم جرمونه سوي د هغو اسناد راجمع کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وڅل ویشت غړي لري او درې په مقابل کې 15 مثبت رائے ورکړي چې یو آزاد میکانیزم جوړ کړل سي چې د پخواني د حقیقت موندنې کمیسن کارونه پر مخ یوسي په 2018 کال کې کله چې د برما په پوز باندې د رونګیاي وسلوال لوخه بردونه وسول نو په جواب کې هغه د پراخ پوزي عملیات پیل کړل نو د ولکه څخه زیات د رونګیا مسلمانان ګوندي هیواد بنگلاديش ته وتښتیدل د هند ستري محکمې د پنځمې پورز د غیر زوجي اړیکو په اړه یو پریکړه کې ویل دي چې د واده پرته جنسي اړیکې جرم نه دي د هند ستري محکمې په دغه مسله په خوانی قانون لغوه کړ او ویل چې د واده سوو شوزو او سړو د خپل میړه او یا میرمن نه پرته د بل چا سره جنسي اړیکې لرل نور جرم نه دي د هند ستري محکمه وایي چې د تیرې پیړۍ د قانون شزه د سړي ملکیت ګڼي د هند قاضي کوزه د دیپک مشرف مشر د ستري محکمې 15 کسیز ډلې دغه پریکړه باوروله هغه وویل چې دا یو بی اساس قانون دی او شوز د سپکاوی دی دغه قانون پر اساس کوا د سی شزا او نارینه د یو بل سره جنسي اړیکې ولري نو نارینه ته د 15 قانون د بند سزا کېدای شي خو شزسته سزا نه کیږي په دې ورستي څو ورځې کې د هند ستري محکمې لخوا درېمه پریکړه ده چې د بشري حقوقو فعالینه هرکلای کړی دی په هندي کشمیر پلازمینی سرنګر کې د هندي ځواکونو لخوا د ولسی وګړي د وژنې ورسته د شهر په مختلفو سیمو کې مظاهره سوي دي. زرګونه کسان د وژل سوي کس په جنازه کې ګډون وکړ او په دې وخت کې د شهر په مختلفو سیمو کې د پولیسو او د مظاهرېچانو ترمنځ نښتې سوي دي. د هالند چارواکي وایي چې وکسانې په هالند کې د یوې لوی تروریستي حملې د پلانونو په جوړ تور نیولې دي. د هالند د لوی څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې راغلي دي چې پولیسو دا مشکوک وکسان د پلازمینې امستردم د جنوب په سل کیلومترۍ کې په دوو مختلفو ښارونو کې نیولې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
او دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د مالیه وزارت وایي چې د جرمني حکومت د افغانستان سره د 243 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړه. دغه مرسته به په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ، اقتصادي او ښاري پراختیا او همدارنګه د بشرپالنې مرستو او ثبات جوړونې په برخه کې مصرف سي. نور حال له کابله د امریکا ژغ د خبریالې لیمې نیازی په رپورت کې واوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تیره ورځ جرمني حکومت سره له لړ مذاکرات وروسته دغه هیواد له افغانستان سره د 230 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړه. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال ناهید سرابي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل جرمني هیواد هر کال افغانستان سره د اقتصادي پراختیا د همکاریو په برخه کې ناسته لري چې سږ کال یې هم په دغه ناسته کې افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د مرستې ژمنه وکړه. دا وایي د دغو مذاکراتو په آخر کې یو هوکړه لیک د مالي ژمنو او پراختیایي پروژو لپاره د مالیې وزیر او جرمني حکومت لخوا امضا شو چې د دغې هوکړې له مخې به 233 میلیونه یورو د یو کال یا د 2013 کال لپاره په امضا ورسېده. د مالیې وزارت وایي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ، اقتصادي او ښاري پراختیا او همدارنګه د بشرپالنې مرستو او ثبات جوړونې په برخو کې مصرف شي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې په ملکي بیارغونه او اقتصادي پراختیا کې دوامدارې همکاري او پانګونې ته ژمن دی. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وویل
جرمني د افغانستان په ملکي بیارغونې او اقتصادي پراختیا کې دوامدارې همکاري او پانګونې ته ژمن دی. ښې حکومتولۍ ته وده ورکول او د افغانستان د ټولو خلکو د ژوند شرایطو ته سمون ورکول په جګړ ځپلي افغانستان کې د سولې او پخلاینې دپاره د یو مساعد چاپیریال د جوړولو کلي ګڼل کیږي.
خاغلی پیټر زیاته کړه چې جرمني د بروکسل په کنفرانس کې هم افغان حکومت سره د 1.1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې ژمنه کړې وه چې دغه شمیر پیسې به تر 2020 کاله په افغانستان کې په مصرف ورسیږي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غزنی ولایت ته د سفر په محل د ټولنې د بیلابیلو قشرونو او د هغه ولایت له چارواکو سره په کتنه کې د دوی غوښتنې او وړاندیزونه واورېدل. د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل دا غزنی ته د جمهور رئیس غنی د سفر تعقیبي تګ و ترڅو هلته د ترسره سوو کارونو جاج واخلي. د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر غړي بیا وایي چې جمهور رئیس هدایت ورکړی ترڅو غزنی ته د لومړۍ درجې ولایت ټول امکانات ورکړل سي. یوسف خان زدران د ازادي رادیو خبریال د موضوع په اړه رپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت ته په سفر کې د ولایت امنیتي وضعیت او په بیلابیلو نورو برخو کې ترسره شوي کارونه وارزول. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ښاغلي غنی له امنیتي مسؤلینو سره په کتنه کې دوی ته حکم وکړ چې یو همیشنی منظم امنیتي پلان ولري. ترسره کیدونکي عملیات د پخ او همغږي ډول ترسره او تر یوې واحدې قوماندې لاندې دې عمل وکړي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري هم د پنجشنبې په ورځ له غزنی نه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له خلکو سره د ولسمشر غنی ځینې ژمنې عملي شوي او په نورو برخو کې کارونه روان دي.
تیر سفر کې له خلکو سره وعده کړې وه چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلفو اقشارو سره ویني. د دې ستونزې په جزئیات سره اوري او لازم اقدامات وسی او دا غوادو اکثره برخه تکمیل شوې دي. جمهور رئیس د مختلف اقشار سره د مدني ټولنې سره د علماو سره د ښځو سره د متنفذینو سره جلسې درلودلې، د ولایتي شورا سره امنیتي جلسې هم درلودلې.
ولسمشر غزنی ښار د طالبانو له حملې وروسته هم د زمري د میاشتې په وروستیو کې د ولایت سفر کړی و. ښاغلی غنی په تیر سفر کې خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې له غزنی به د دویمې درجې ولایت نه لومړۍ درجې ولایت جوړوي او امنیت بیا رغونې ته به یې جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو غړی عصمت الله دغه ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه چې کوم ژمنې دې کړي په هغه کې هغه چې کارونه شوي وو چې پاتې وو هغه اوټاجل هدایت وکړو چې دا باید پته ورسېږي او بل ژمنې نن دا وکړه په کلکه.
له ولسمشر سره په دغه سفر کې یو شمېر وزیران د ملي شورا غړي او لومړی میرمن بیبی ګل غنی ملګري وو. په ورته وخت کې غزنی ته د ولسمشر له سفر سره هم مهاله په دغه ښار د ځینې راکټونو د لګېدلو په اړه هم راپورونه خپاره شوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي چې د یادو راکټونو د لګېدو له کبله د ولسمشر پروګرامونه نه دي ځنډیدلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم زموږ د خبريال اکرام شنواری رپورت چې د کابل څخه را لېږلې دي، وایي چې افغان حکومت غواړي د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان تولیدات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. د دغو هڅو په لړ کې افغان حکومت د کابل او اروپایي هیوادونو سره لومړی هوایی دهلیز پرانیست.
د کابل ډیلی او د کابل او شمیر نورو نړیوالو ښارونو سره د افغان حکومت لخوا د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو وروسته نن د پنجشنبې په ورځ د کابل او اروپایي هیوادو د یو شمیر ښارونو ترمنځ هم هوایي دهلیز پرانیستل شو. د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دغه هوایي دهلیز د پرانیستلو په مراسمو کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال اجمل حامد عبدالرحیمزي په خپل وینا کې د افغانستان د صادراتو د کچې د لوړیدو د عواملو د یادونې پر مهال د صادراتو د کچې په لوړیدو کې د هوایي دهلیزونو جوړیدل ډیر مهم وبلل.
شما بهتر میفهمید کې امسال در هشت
تاسو پوهیږئ چې سکال په تیرو اتو نه همیاشتو کې د نورو کلونو په پرتله نه نیکمرغه د افغانستان صادرات زیات شوي دي. د افغانستان صادرات تر 2.5% پورې زیات شوي دي. د نورو عواملو ترڅنګ د صادراتو د زیاتوالي یو علت د هوایي دهلیزونو رامنځته کول دي چې موږ وکولای شو د سیمې د مختلفو هیوادونو سره د اړیکې رامنځته کړو.
افغان حکومت د 2018 کال د جون په میاشت کې په لومړي ځل د کابل ډیلی ترمنځ هوایي دهلیز پرانیست چې بیا وروسته د نورو هیوادونو سره هم ورته هوایي دهلیزونه پرانیستل شول. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي تر اوسه د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو بازارونو ته د 3 میلیون ډالرو په ارزښت 3200 ټنه د افغانستان تولیدات صادر کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ د خونی مرسیال خانجان رکوزی دی غونې ته ویل چې د تیرو کلونو پرتله اوس مهال بهرنیو هیوادو سره د یوې لارې په صادراتو او وارداتو د افغانستان اتکا له منځه تللې ده. خانجان لوکوزی ویل چې افغانستان اوس د ازبکستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادو، چین، روسیې او نورو اروپایي هیوادو سره وصل شوی دی. همدارنګه د شیرخان بندر او اکینی بندر له لارې د اورګاډي پټلۍ سره نښلول شوی دی. هغه ویل افغانستان اوس د ایران او پاکستان سره هم پدی بنه خپل سوداګرۍ ته ادامه ورکوي.
80% از مشکلات ترانزیتی ما
تر 80% پورې زموږ ترانزیتی ستونزې سوداګر دلته شته نه کومرغه حل شوی دی. موږ د صادرات په برخه کې ډیره عمده او اساسي ستونزې لرلې چې ولا هغه ترانزیتی ستونزې د لیک ستونزې د بسته د ایستونزې د مارکیټ د نشټون اداري او قانوني ستونزې به
قانوني بودن.
د اروپایي اتحادیې د سفیر مرسیل اندرس فیچر هم د افغانستان او اروپا ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستې هرکلی وکړ او د اقتصاد او سوداګریزو اړیکو په ټینګېدو کې مهم ګام وبلل. اروپایي هیوادونو سره د هوایي دهلیز د پرانیستلو په لومړۍ جوبه کې نن 12 تنه د کاراکول پوستکي او 8 تنه کالینی ایټالیا او پولینډ ته واستول شوې. افغان حکومت وایي ژر به د چین، مسکو او متحده عربي امارات سره هم د هوایي دهلیزونو له لارې د افغانستان تولیدات واستول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وویل چې حکومت چمتو دی هغو کسانو ته ټول حقونه او امتیاز ورکړي چې تاوتریخوالی او تشدد ختموي. اجرایی رئیس زیاته کړه چې افغان پوځیان د داعش په شمول له هر ډول ترګرو ډلو سره مبارزې ته تیار دي. ژغلی عبدالله همدارنګه وویل چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان غواړي چې له افغانستان سره همکاري وکړي. ترسو تارګر پناشته سي او د هغوی خوندې پناځایونه لمینځه یوړل سي. په دې باره کې پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت وسلوالو طالبانو ته د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو درې اویایمې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو غونډو کې له قید و شرط پرته د بین الافغاني مذاکراتو طرحه وړاندې کړې ده.
زموږ د تیرې کتنې راهیسې افغانستان کې یو نوی باب پیل شوی دی. افغانستان د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې په برخه کې طالبانو ته بې ساري وړاندیزونه کړي چې د خبرو اترو او بیا پخلاینې له لارې د یو سیاسي جوړښت لامل ګرځېدلی شي.
اجرائیه رئیس د سولې په اړه وویل چې هڅې روانې دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې بریالۍ شي، خو ده وویل چې لاسته راوړنې به د دې خبرو قرباني نه کړي.
دا ضروری ده چې ډاډه شو چې موږ سولې ته ورسیږو، خو په ورته وخت کې دا هم مهمه ده چې خپل خلک او د هغوی په خواري لاسته راوړنې خوندي کړو چې په دې کې اساسي قانون، د بیان ازادي، بشري او د جندر حقونه او اقتصادي برابر شوي فرصتونه شامل دي.
عبدالله عبدالله همدارنګه وویل چې پاکستان د یو ګاونډي هیواد په توګه د ترهګرو د پناه ځایونو په لمینځه وړلو کې باید مرسته وکړي.
We have asked our neighboring states, especially Pakistan.
موږ له ځنو ګاونډیانو په تیره له پاکستانه غواړو چې په خپله ټولنه کې هغه ځایونه چې ترهګر پکې وسادي او پناه یې اخیستې ده هغه دې بند کړي. دا تیرې کوونکي دې محاکمه کړي یا دې له خپلې خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغیزمن ګام نه دی اخیستل شوی.
خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. کاغلی عبدالله ګیله وکړه چې د دې هدف په ترلاسه کولو کې شوي اقدامات کافی نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کابل کې یو شمیر افغانانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د شغلی عبدالله د څرګندونو هرکلی کړی. ځینې وایي چې ملګري ملتونه کولی سي د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولوبوي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د افغان حکومت چارواکي لومړی باید په خپل منځ کې اختلافات له منځه یوسي.
یوه ښه وینا وه او حقیقت هم درلودې. د مخالفینو سره مبارزه او مخالفین ودې ته راجلبول چې راسي د افغانستان حکومت سره یو ځای سي او د سولې ملاتړ سي دواړه خواوې، دا یو شی اقدام دی.
ډاکټر صاحب عبدالله چې دا کومې خبرې ابلوز ملل متحد کې وکړلې او بیا د نیلسن منډیلا کانفرنس کې هم شرکت کړو، ما خپل هم کتلو نو کلی خبرې وکړلې، نو دا یو مثبت اقدام دی. نو هیله مند یو تر څو پورې خدای پاک دی وکړي چې مخالفین هم راشي او دولت سره کینی، که د امتیازاتو په اساس او که چیرته امکان دا ولري چې انتخاباتو کې هم شرکت وکړي، نو دا ډېر یو ښکلې خبره ده، ښه اقدام دی.
خبر داسې ده چې دوی صادقانه ډول باندې باید عمل وکړي او د میدان ته راغودانګي صادقانه، که دوی وغواړي چې صلح راشي په افغانستان کې افغانان آماده دي صلح وکړي. تاسو وګورئ چې لشکرګانو ته مزاره پورې لوڅې پښې لاړه ده خلک، صحیح ده که نه؟ دغه خزانه هره ورځ افغانان قرباني ورکوي، بله هڅه دوی نه غواړي، که دوی په صادقانه ډول وغواړي هغه خپل خبرې په عمل کې پیدا کړي صلح راتلی شي.
ما په فکر باندې دا د ملګرو ملتونو کې خبرې کول دا شیان هیڅ فایده نه لري. اصل سوله په افغانستان دنه، باید دوی خپل کوشش د افغانستان دنه خلکو سره دغه وکړي چې باید دوی دلته د خلک یو بل سره یو ځای کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبیعي پیښو له امله په زرګونو کورنۍ ځپل سوي او جدي مرستو ته اړتیا لري. ځپل سوي خلک له دولت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا راپورټ رالېږلې دی.
د پکتیکا د ولایتي چارواکو په وینا دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې د سږ کال په اوږدو کې 2500 هغه کورنۍ حساب شوي چې د طبیعي پیښو له امله ورته مالي زیانونه اوښتي دي. د پکتیکا د والي مرستیال شربتشاه ارګونی وایي چې دغو کورنیو ته د سیلابونو، باد او باران له کبله زیان اوښتی. هغه زیاته کړه چې سیلابونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي او کرنیزه ځمکه یې وړې ده. شیربت شاه ورګونی د وخت زیان د اندازې په اړه سونه ویل، خو زیاته کړه چې له دغو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر د یوې اندازې غنمو د ویش لړۍ پیل کړې.
د هغه غنمو نه چې ټول اتلس وه شپاړس کونه د پکتیکا وچکالۍ خپلو ولسونو ته راغلي چې په هغه کې کوچیان څوارلس ولسوالۍ شامل دي او دولس زره پنځه سوه کورنیو ته دا غنم هر کورنۍ ته یو سل پنځوس کیلوګرامه غنم توضیح کیږي. نن یې لومړنی د توضیح لړۍ پیل کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې په ټولیز ډول سږ کال په افغانستان کې د وچکالۍ او ځینو نورو طبیعي آفتونو له امله د ځپل شویو کورنیو شمیر تر پخوا لوړ شوی دی. د پکتیکا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالهادي هادي وایي چې په دغه ولایت کې د طبیعي پیښو له کبله د ځپل شویو کورنیو شمیر تر هغه زیات دی کوم چې دوی حساب کړی دی.
اگر کورنۍ چې یعنی ډیر محتاج او متضرر شوی دي، یعنی تخمینا موږ سل زره کورنۍ متضرر لرو، بیا په لومړی توپ کې موږ دغه دولس نیم زره کورنۍ د نماز د جلام کړه او لومړی دغه دولس نیم زره کورنۍ ته توضیح کړه.
د طبیعي آفتونو له امله دغه ځپل شوې کورنۍ په ځانګړي ډول کوچیان له ترلاسه شوې مرستې خوښ دي، خو پر دولت یې نیوکه داده چې په مجموع کې له پامه غورځولې.
یو د کوچی تعلیم د تعلیم یم نست سیمور دی وای چې دا شاګر تر سین کوچی سره یت همکاري تر وسه سوي نه ده انا همکاري دې موږ زکه خوشاله وي سیمور مرست نه دل ده موږ کومک دي شانه دل ده انا نه ول نه کومک ته سی کوچی سره سوي ده.
د پکتیکا په ګډون دي طبي په خله کبل پر زپل شو یو کورنۍ وشل کی دون کی غنم د چین، استرالیا او هندستان هیوادونو لوري په دې ورستیو کې مرسته شوی غنم دي، خو نیوکه داده چې ډیره برخه یې په خپل وخت اړمنو کورنیو ته نه ده رسیدلې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واوري.
درنوریدونکو، د کندوز د ورستیو جګړو او ناامنیو له وجې د کارو باریک خلکو کارونه خراب سوي دي او هغه خلک چې د ورځنۍ مزدوري له لارې عاید لري دوی ته هم کارونه نه پیدا کیږي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوز رپورټ لري.
د جګړو له امله ځینې کورنۍ له کلیوالو سیمو خار ته راغلي. دغه خلک چې دهقاني او زراعتي ځمکې پاتې دي اوس د ورځنۍ مزدوري لپاره خار ته راوځي. اکثر هغه خلک چې د ورځنۍ مزدوري لپاره راوځي کار ورته نه پیدا کیږي او خالي لاس کورونو ته ځي. دوی وایي چې که په اونۍ کې دوه درې ورځې کار وکړي نورې ورځې وزګار وي. د خانابات اوسیدونکی غلام حسین او د هغه یو بل ملګری د کار لپاره خار ته راغلي. دوی د جګړو د ضرر او پر کاروبار او مزدوري یې د اغیز په اړه داسې وایي.
دغه اعظم کار تصویر اعظم ترماسیو لاړې ما باجه او دریم سو درې سو پیدا کوم باجه خو بیخي بیکار ورته زما په دغه سندور دوه کې درې دوه کې دغه دوه دې پات کیږي بیکار نه بیا نه پات چرای سره پر مډي کې ورځي موږ شپږ نه پر پامل اوس نه غلطه چې بس لا شو سره په وړي خو چو نور دغه سي د کور مصرف هم نیم پر کې نیم پر کې دغه چې ګوره ورته غلط بیکار ورانلی یو بارش سره پر مډي شي
نیم کور مال ته پاتې ده نیم مرا وړای دا او خوراکي مواد هیڅ نه لګ او یو ورځ څخه کار وکاو دوه ورځې درې ورځې کارم نه پیدا کیږي یو ورځ دوه ورځې په لوګه باندې تیرو نو گزاره نور سره کوم کوو
گزاره میخه
او گزاره نه بیخي سی پر در رسیدل لګ نور جاتی یو ورځ په 300 روپیه کار کوو هغه هم روزه مغه یو ورځ خرج کیږي یا یو نیم ورځ خرج کیږي نور کوم ذخیره موږ نه لرو
مزدوری پیدا کیږي
مزدوری نه یو ورځ کا پیدا سی لس ورځې نه پیدا کیږي راته دا غننم لکار زراغه
واړه سوداګر او کاروباری خلک هم وایي چې د وزګارتیا کچا لوړه شوې نو ځکه خو په خار او شاوخوا سیمو کې د غلاګانو پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي چې په خوا به یې له دوکاندارۍ یو څه پیسې هم ذخیره کولې خو اوس د خپل کور مصرف هم نشي ویستلی.
زما نوم فضل الرحمن ده، دوکانداري او دغه شریخپزي او دغه کار کوم. دغه جنګونه شروع شوي دي، پاک خلک وروره په مشکل باندې اخته شوي دي وروره، نه کار سره نه غریبي سره هیڅ چای نشته ده وروره. ون وروره پوه شونه باندې وروره بیغمه ناست دي، کوم کار کوم وظیفه نشته ده وروره.
استاد ورځي څو سودا کوي؟
ډېر پیسې کېدلې دغه جنجال نه پیښو موږ د خپل ډوډۍ پیسې نه پیدا کړو. هم ازوقه کېدل او هم وروره نور په یو خالي کې خپل پیسې ذخیره م کېدل اوس هیڅ نه کېږي خپل ځان نه خرو
اوس په دې ورځي څو سودا کې
اوس ورځي کې سودا نسته اوس کې سودا بچا ولس نسته ولس پک په ورور په مشکلات کې اخته ده دوی ورور خپل ډوډۍ پیسې نه پیدا کوي هر څه په ولس باندې د ورس رفتامت وي کارو کې خلکو غزمه کې خلک اولګان ججاینه غون پاتې دي ورور خپل یو خپل جوړ راتلو وتلای نسی ورور دغه بدبختی او دغه حسابونه وجود لري
د قندوز اوسیدونکو په دې فکر دي چې کپسیمه کې جګړې ختم شي او وسلواله ډلې له افغان حکومت سره سوله وکړي نو کېدای شي چې حالات ښه شي او کاروبارونه یې پرمختګ وکړي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
قدرمن اوریدونکو د افغانستان حکومت په کندهار کې د یوې لویې تاریخي سیمې د څېړنې او سپړلو کار پرون پیل کړ د کندهار په زاړه ښار کې د نارنج د ماڼۍ د تاریخي آثارو د راسپړلو کار د اطلاعاتو او کلتور وزارت لرغون پیژندونکي مخته وړي نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري
زموږ د هیواد ډېرې تاریخي پیښې د همدې قصر او همدې ځای سره تړلې دي
د کندهار د اوسنی ښار په لویدیځ څنډه کې نارنج ماڼۍ په افغانستان کې له مهمو تاریخي ابیدو څخه بلل کیږي تاریخ پوهان نارنج ماڼۍ د شپږو لویو امپراتوریو مرکز ګڼي چې د تاریخ لیکونکو په وینا 2000 کاله مخکې جوړه شوې ده د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په نارنج ماڼۍ کې د تاریخي ابیداتو د څېړلو لپاره د کیندلو چارې نن په رسمي توګه اعلان کړي د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال رسول باوري وایي چې د لرغون پیژندونکو یو ډله به په درو کالو کې په نارنج ماڼۍ کې د کیندنی او سپړنې چارې ترسره کړي
د نارنج قصر او یو زوړ ښار د کندهار زوړ ښار د افغانستان په تاریخ کې خورا لوی نقش درلودلی دی او په خاصه توګه د منځنۍ پیړۍ په تاریخ کې چې کله موږ د افغانستان تاریخ ګورو او حتی د منطقې تاریخ نو د منطقې تاریخ د همدې ټاټوبي سره چې د اوس موږ تاسو ولاړ تړاو لري او ورسره تړل شوی دی که موږ وایو چې لوی امپراتوري جوړې شولې او ړنګې شولې نو دې قصر او دې ټاټوبي په هغه کې نقش درلودی
په یاد تاریخي سیمه کې 55 کاله مخکې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال هم یو ځل څېړنې پیل شوې چې د شاغلي باوري په وینا د ځینو علمي ملحوظاتو له مخې کار درېدلی و د نارنج ماڼۍ په لمنو کې غیر قانوني کیندنې په تیرو څو کالو کې د فرهنګي کړیو لوی اندېښنه و چې په وینا یې ګڼ تاریخي توکي ورڅخه بهر ته قاچاق شوي دي د کندهار مرسیال والی عبدالحنان منی وایي چې ولایتي اداره هڅه کوي تر څو د افغانستان د مهمو تاریخي سیمه خوندي وساتي د زیاتی چې د لرغون پیژندونکو سره په هر برخه کې ولایتي اداره همکاروي
دا زموږ د پخوانی تاریخو د لا ښه اثبات لپاره دا یو ښه زمینه ده چې موږ ته په لاس رااله د وزارت مقام توجه و په امنیتي برخه کې موږ مطمئن یو زموږ امنیتي پرسونل به د دې سره شپه او ورځ همکاري چون دا غو مسلکی کسان چې په مسلکی شکل دی خپل کار مختوړي کچيري په ځینی خدماتي برخه کې ضرورت پیدا شي موږ په تمامه نه همکاري
تاریخ لیکونکو وایي چې نارنج ماڼۍ د غوريانو د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی چې د غوري واکمنۍ څخه ورسره پکشي مغول سپاویان هوتک او پوروسوي کې پکشي نادر افشار اوسېدلې دي د کندهار د زاړه ښار د تاریخي ارزښت په اړه چې نارنج ماڼۍ هم پکښې موقعیت لري افغان تاریخ پوه ارواشاد پوهان عبدالحی حبیبی لیکي چې په یوناني ژبه د ترلاسه شوو کتیبو پر اساس د کندهار د زاړه ښار زوړوالی تر 2000 کال زیات تاریخي قدامت لري عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
ګرانو هوادوالو ماته په ماشم ټوب کې د دینو عواملو لکبله د پولیو یا ګزن واکسین نه درسېدل اوس په دواړو پښو معلولیت لرم بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.